توګه د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کو. اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو اداري زموږ همکارا رابیه اکرم خان وړاندې کوي.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې خوالي راغلي وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو، خو په کابل کې د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډېدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمې راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلی دی. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منځي باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخري کې لیکي چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانې او شکونه لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار د خپل کړي او خپل منځي تماسونه دې سیوا کړي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي متحده قومي موومنټ په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکولو باندې غور شروع کړی دی او د دې حتمي فیصله به زر د پارټۍ په یوه غونډه کې کیږي. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود دا په سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان آپریشن په شان رد عمل ماضي کې هم مخې ته راغلی وو. ادارې ساتوي په تېرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخري کلي کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سالیسۍ یقین ساتي، نو په داسې حال کې په ټول ګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې اکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلون لپاره به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړي یو آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو راپور کې لیکي چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنی قومي اداره د افغان نجونو لپاره یوه ښه اداره ثابته شوې چې دا مهال پکې یو شمېر نجونې د موسیقۍ زده کړې ترلاسه کوي. دغه دواړه مقالې درته وړاندې کوو. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو ولس با په قومي اسمبلی کې د یو آئینی بل په وړاندې کولو سره د خپلو هغو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي چې د اف سي آر د قانون د ختمولو او آئینی اختیار ترلاسه کولو په اړه یې د تیرو څو لسیزو راهیسې کولې. د ورسپانې سره په خبرو کې د فاټا لایف فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه آئینی بل مسوده تیاره شوی او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوی چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستو لپاره روانه اونۍ د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورسپانې په خبره په دغه آئینی بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال دغه سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه آئینی بل کې بله غوښتنه د آئین د 238 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورسپانې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورسپانې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې و وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 18 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیما نگینا وایي چې 15 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بنک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ اداره د یو مات ګیټار د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی د ونی د خبرونه د مشال مرکه. دا مشال مرکه هر اونۍ تاسو ته وړاندې کوو او د پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو سیمو کې زمونږ همکاران د بیلابیلو شخصیتونو سره دا مرکه کوي. د نن د مشال مرکه چې په تکراری توګه تاسو ته وړاندې کوو کې د خلجی قومي اتحاد د مشر لالا یوسف خلجی سره خبرې کوو. قربه خدای نور ناصر دی.
خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د خلجی قومي تحریک له مشر او د دې له بنیاد ایښودونکي لالا یوسف خلجی سره کوو. لالا یوسف خلجی، تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
مننه.
اول واری به لالا ستاسو له پیدایش خبرونه پایل کو که ستاسو د پیدایش پاک لره تو وایاست څومره وخت مخکې تاسو دې نړۍ ته راغلي واسي څو کلن یاست نه وخت تاسو
د ټولو د مخ خو زه د مشال ریډو کورودانی وم چې دوی وخت و مشته راکړي. زما پیدایش د لی په کوټه کې تقریبا په 1922 کې سوی دی او ما ابتدایي تعلیم د لی د شالداره پرایمری سکول کې تر څلورمه پورې، بیا ما په تامرنو سکول کې داخله واخیستل. میټرک مې د هغه څه وکړې. نو بیا هغه یو څه قبایلي جګړې وې، په هغه کې موږ سره دغه سولو. نو تعلیم راسه پاته سو. نو بیا د تعلیم بعد بیا کاروبار شروع کړ، د ګاډیانو کاروبار مې کوي.
دغه تعلیم د تر څو پورې وکړ؟
تر میټرک پورې مې وکړ، جو تر لسم جمعه پورې جو.
صحیح. بیا لغه بعد مو کاروبار شروع کړ او په سیاست کې مو اول وار قدم کله کښې شو؟ داسې کال درته یاد دی او کم ګوند و، څنګه سیاست ته راغلاست؟
سیاست خو هغه پښتانه وایي مجبوره ته مه وه چې غرشتلې وینې. زموږ هغه اتساتي چې ورته وایي یا مجبوري چې ورته وایي داسې دی چې دلته په ښار کې، دا د کوټې په ښار کې، خصوصا په بلوچستان کې موږ ته دلته داسې ماحول را جوړ کړی و، دا سیاسي پارټیانو چې بلوڅ پښتون په نفرت سره دغه په مذهبي تعصب د مذهبي پارټیانو په دغه سره. خو چې چل کله به هلته چې د الیکشن ټایم رالی، بیا به د دوی هغه نفرتونه هم سره ورک سو. وای تومره ملا بوګمه تور هغه حساب میږم. دلته به نفرتونه و، هلته به د الیکشن په ټایم کې بیا ګرد وروره د ماما او د خاله زامنو سره. نو دلته چې کم دا د غلجي قومي تاریخ شروع کېدنګ و، هغه یو داسې سیاسي اعظم زموږ نه و، زموږ یو مجبوري والا. ځکه چې موږ دلته مشکلاتو د تعلیم د لحاظه سره، د هسپتال د لحاظه سره، د روډ د لحاظه سره، د یو نوکرۍ د لحاظه سره، د یو شناختکاټو د پاسپورټ د لحاظه سره، هغه چې کوم د سیاسي پاچاهانو ته د زموږ خلک ووټونه ورکولې، د الیکشن کې چاندې ورکولې، د زند آباد مرد آباد نارې ورسره والې، نو د هغه به کم هغه نتیجه و دوی ته به دا 45 کاله و دوی ته نه ده راغلې. نه یو تعلیمي ادارې ور جوړې کړې دي، نه داسې الکان په نوکریانو ور لګولي وو، نه دغسې یو میډیکل سهولت، د هسپتال سهولت ور کړی وو. نو موږ داسې سر راکښېنستلو چې آیا دغه موږ ته ولې داسې په دغه نظر کتل کېږي. په پاټیانو کې ووټونه هم زموږ دي، چاندې هم زموږ دي، د الیکشن وخت چې راسي و موږ ته ټکټ نه راکوي. نو دا ولې دا رقم کېږي؟ نو دا د دوی هغه تعصبانه هغه شک مزاجي یا هغه چې ورته وایه تنګ نظري د هغه وجه سه زموږ به دا کارو ته ور پام کړي چې یاره ته راسه، یاره خپل کار موږ به خپله وکړو.
او دا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا له خلجیانو سره داسې کېدل؟
خبره داسې ده، دا خالي د خلجیانو سره نه ده، دا د کاکړه سره هم ده، د تترینه سره هم ده، د چکزي سره هم ده، د بلوڅ سره هم ده، دا دلته د ټولو بلوچستان کې دغه ده. دا یو څو دغه سی سیاسي ګوندونه دي بلکې یو څو دغه سی لکه دغه چې وای چې پاکستان باندې د یو شکورنۍ بچی ده دلته د یو مخصوص یو شکسانو بچی ده کاغه د مذهبي شکل کې یو ورځ یو شکل کې راځي بل ورځ په بل شکل کې راځي خو پالیسی دغه ده چې د خلکو سره بیوقفه جوړ ک د خلکو سره مسائل ورته پیدا ک په قبایلی جګړو سره اخته ک ولې خدای ته اسمبلی ور خلاصه ده تاسو وګورئ چې تر ګردلو مسله و مشتج مشکالی جان چې دی کالجو د سټوډنټو د کلاشنکوف ډیر فرق سره مش ګرد سټوډنټ په کلاشنکوف کلچر اخته کړی دی هغه چې وروره په تعلیمي ادارو کې تعلیم نسته د دې سیاست کوي هغه چې کله د امتحان ټایم راشي چې د ایم ای بی ای دغه وکي نو د دې څنګه یې بل ورځ وروره ډیګری په لاس کې پر وډو ګرځي بیا د دنه څوک هم درد نه پښتنه ولای
صحیح نو دغه خلجی کومي تحریک بیا په کم کال کې بنیاد کښې شو
دا تقریبا په پنځنی وکي تقریبا
صحیح
په پنځنی وکي موږ د دې قرار هل ځل سره را شروع کړل او دا چې کوم د دې موږ دغه مجبوري ولا چې موږ په کون کې د قبایلی جګړه به خې ډیر وي
دا او دا بدی چې دی کنه او اوس هم به خې زیات شي دلته زه یو پښتنه کوم مخ تر دې چې د خلجی کومي تاریخ باندې نور خبري وکم تاسو په دې قبایلی بدی یو کې بده هم دلته ډیر شروع رول لوبول دي تاسو ځینې مرکې هم کړی دي کده راته وایس چې خلجی کومي تحریک کې د یو مشر په حیث باندې تاسو همدغه روغې هم کوئ بدی په روغو باندې دغه مرکې جرګې هم کوئ
خبره داسې ده چې دغه قبایلي جګړو کې زه خپله مبتلا وم پنځه دېرش کاله تقریبا په دغه جګړو کې زه مبتلا وم چې کله الله تعالی زه د دغه جګړو خلاص کړم نو ماته یو احساس را پیدا شو ما په ځوند کې دغه شی زده کړی دی چې خوشحالي د بل په خوشحالي کې سکون د بل په سکون کې عزت د بل په عزت نو زه را ولاړ شولم چې د خلجي قوم تقریبا چې څه هغه غټې غټې بدۍ ولې چې په هغه کې پنځوس پنځوس مړې دېرش دېرش مړې شل شل مړې څه وي هغه الله تعالی ټولې سره خلاصې کړلې په سل کې تقریبا اته نوي فیصده د خلجي قوم بدبیني او بدرنګي خدای سره ورکه کړله نو بیا موږ سره کښېنستلو چې آیا دغه نور موږ پښتانه وروڼه یا دا نور موږ مسلمانان ورونه کده بلوت په شکل کې دی کده پنجابي په شکل کې دی کده هزاره په شکل کې دی کده پښتانه د نور کومو په شکل کې دی باید چې موږ د دغه د پارم د ټولو د پارا من را وغواړو
خلجی کومي تحریک ځننه
نه هغه موږ په دغه سې نامه را وغوښتلې د دې د مخه داسې یو دوه میاشتې د مخه موږ د بلوچستان یوه امن جرګه را وغوښتل په دا امن جرګه کې تقریبا د هزاره د بلوڅو د درانیو د کاکړانو تقریبا د ټولو قومو مشران او د دوی ګوندو په دغه کې شرکت وکړي او موږ پر دغه اتفاق وکړي چې موږ به په بلوچستان کې بلکې کوشش به مې چې په پاکستان کې کم په زموږ همسایه ملک کې په افغانستان کې دغه د امن پیغام دغه د بایچاري د ورورګلوي پیغام دا به موږ تر ټولو پورې رسوو ولې دا خطې ته دا وخت تر هر شي چې دی د امن ضرورت دی زه و د زما دوستانو قریبانو و هرې وته دا چې تاسې راسئ دا خپل را روان نسل ته یو ماحول ورکوي پیسې دې ور وګټلې مګر ټوله دې د پنځه کیلومتره د لس کیلومتره جنګي قیدان جوړ کړي د بلوچ ایریا ته نه چورتلی بلوچ د پښتانه ایریا ته نه چورتلی پښتون د پنجابي ایریا ته نه چورتلی تر ټولو د مخه که د پاکستان ذمهداران دي که د خطې ذمهداران دي زه و هغه ته دا اپیل کوم چې دا وخت د امن ضرورت دی بلکې زه په دا قبایلي جرګو کې زه دا وایم چې دا داسې وخت رالی چې دا بدماشي او دا چالاکي او دغه پیسې دا درې سره ولاړې پیل شولې دا وخت د معاشرې ته د اخلاص ضرورت دی پښتانه متل کوي وایي دا د بل کار چې دی د ایمان په رڼا کېږي د ایمان رڼا څه شی دی اخلاص دی اخلاص هلته په بازار کې نه پیدا کېږي اخلاص یو د احساس نوم دی هر یو دې په خپل ګرېوان کې وګوري چې ما وقام ته څه کړي ګوره دغه الله او د الله قران د الله رسول چې دی د قومیت ته بدبدار او د فساد جړ ویلی دی. هغه په دا صورت کې که کوم غلا کوي، ناروا کوي، چوره چپا کوي او موږ یې ملګري وکړو، نو دې ته وایي د بدبدار او د فساد جړ. او که د دغه شی موږ راوګرځو نو دا عبادت هر د زه دا وایم د هر کوم مشرانو ته وایم، د پښتانۍ که د بلوڅۍ، چې وروره په د خپل ګرېوانه کې وګورئ، د ضمیر په عدالت کې ځان ودروئ چې ما د قوم دپاره څه کړي دي، د قوم دپاره دا نه دی چې ته په فساد اخته کې، په جګړو اخته کې. تاسې ورته وګورئ، د موږ تاسې علاقې، دا نږدې علاقې، دا ګلستان، یو وخت به د ګرد علاقې پښتانه ورته راتلو او اوس یې د وینې بوی ځي.
او لالا یوسف خلجي، یوه پوښتنه دا پیدا کېږي، بلکې په تاسو باندې تور لګېږي چې دا خلجي کومې تحریک او دغسې نورې وړې وړې سیاسي یا په قبیلو سطح باندې چې کوم ګوندونه جوړ کړي دي یا جوړ سوي دي، خلکو جوړ کړي دي، ځینې خلک په تاسو باندې دا تور پورې کوي چې دا د پاکستان استخباراتو هغوی جوړ کړه د دې لپاره چې دغه لوی ګوندونه چې دی لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشتل ګوند چې هغه کمزوري کې، تاسو دې ته څه وایاست؟ په دې کې څومره صداقت دی؟ حقیقت څه دی؟
وروره، دا خبره داسې ده، دا د بل تر سایه لاندې ژوند کول دا چې هغه ځینې غلامانه یي نو هغه دغه پابندیانې کولی شي. شکر دی، الحمدلله، دغه زما ضمیر دا صفا دی چې زه دا کار د دې لپاره نه کوم چې زه د ایم پی ای جوړ شم، زه د سنیټر جوړ شم، زه د تر وزارت ته ورسېږم. نه، دغه زموږ دغه زمواره چې دا کم خلک دي، دا برسر اقتدار چې دي، دا زمواره خلک چې دي، دا د بل په تاوان کې ګټه ګوري. زما بیا دا منشور دی، زه د بل په ګټه کې ګټه ګورم. زه چا ته وروره نه د چا د کمزورۍ دپاره لګیم. زما د دا معاشرې د دا بلوچستان دغه شیان ضرورت دی. چلو، دا خو د خلجي تیرک دی، دا د نفسه او د نفسي دور، دا د قومیتو تر مابین نفرت. نو په د خلجي تاریخ سره بلوڅ څه کوي چې ملګري ورسره کوي، کاکړ څه کوي، درانۍ څه کوي، هزاره څه کوي، پنجاپۍ څه کوي. خو چې دا هره جلسه جلوس یې تر خلجي کم 50% خلجی، 50% دا نور کوم.
لیکن نوم خی یوازې تر خلجیانو پورې محدود دی کنه؟ خلجی قومي تحریک دی، ټول پښتانه یا ټول بلوچ یا ټول سیمه خو پکې نشته.
دا د درځم پر دا خبر، ان شاء الله که خدای کول زر تر زره موږ د دې چې د دې نوم ور بدلو، داسې یو اجتماعي نوم چې دا په دې کې د موږ سره بلوڅه ملګری دی، هزاره ملګری دی، د پښتانه ټول نور قومونه ملګری دی. انشاءالله تاسو ته بهتره معلومه ده، دا څه داسې د پټې خبره نه ده. نو موږ اوس پر دې باندې دغه یو چې دا د غلجي تاریخ دا ګوره وروره، دا د پښتانه کور دی، دا د قبایلي کور دی. دا تا ته اول څوک وایي چې وروره تیارې کور جوړ کړی تا کوم جوړ کړی دي؟ شته ما جوړه بلوڅ هم درته وایي، زهره هم درته وایي، پنجابۍ هم درته وایي، د پښتنو نور قومونه. شکر دی، الحمدلله، د الله لوی احسان دی، د غلجي کور جوړ شو. نو زه راووتلم پښتانه د نور کومت چې راسه وروره د وخت د معاشرې ضرورت دی، امن په دې کې راسه ملګری ضرور.
صحیح ده. او دلته ستاسو د دې خلجي قومي تحریک بیا بیا مندل تلدلی دی چې تاسو دلته داسې بیانونه هم ورکوئ، تاسو مظاهرې هم کوئ، لاریونونه هم کوئ. د خلجي قبیلې یا قام چې کوم دلته شناخت کارونه دي، هغه ډېر بلاک دي، او تاسو اکثره دا غوښتنه کوئ چې له تاسو سره د پښتنو یو متل دی، وایي د یو د مور یو د میرې کېږي، او داسې سلوک درسره کېږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایم پی ایم دغسې وایي چې له پښتنو سره دلته په دې صوبه کې داسې کېږي، تاسو بیا وایاست چې له خلجیانو سره داسې کېږي. دا څنګه دی؟ دا شناخت کارونه بلاک دي، نه دي بلاک؟ او د دې لپاره تاسو څه کوئ؟
وروره، دا زما خدا خیال وشه، دغه ستونزې خالي د خلجي کامه سره دي. دا چې ما چې دا کم د خلجینو د نادره خلاف آواز راپورته کوي چې ناروا سلوک دی، دا نه کوي د خلجي کامه سره. نو په دې کې د ما سره وروره هزاره د دا علاقې که د دوراني په شکل کې وو، که د نورو په شکل کې وو، دا خو ګسره اوس ګوره، دا پالیسي د پاکستان کې د په نور ځای کې دونه سختیا نشته لکه دا دلته چې ده. دلته د نادره مخصوصه لکه دې چې دا غو یو کاروبار جن جوړ کړی. نو دا خالي د خلجی د پاره ستونزې نه دي، دا ستونزې د پښتانه د پاره دي، بلکې په ګرد پاکستان کې دي او په ګرد افغانستان کې دي. پښتون دی وښو کې، پښتون دی اتفاق وکي، بغیر اتفاق پښتون نه تر یو ځای رسیدای شي، بلکې موږ دا ګله دي، دا موږ لازم واره خلکو ساده.
خپل اتفاق یو پرسن را پیدا سو خو خپل خلجی قومي تحریک جوړیدل زدا نه وایم تاسو زر کسان نه کيو لک کسان هر سوچ دي کنه لیکن بیا هم بی اتفاقی خوراغ ده لک نورو التم جلا غوندونه دي تاسو له هغه جلا سواس په پښتنو کې تقسیم در تقسیم سو آیا دا بی اتفاقی نه ده
ورور دا په پاکي خورو له مشرانو له طرفه ده ور خبره وره چې وزم دلته په شهر کې د لزر د شل زرو کسانو جلسه کو نو د مشران خوراغلی به ورځ به پر ما پښتنه کړو چې ورور ته د پښتون ولې تقسیم
تاسو را کړه دا چې نست نه دی دوی
نه صاحب دوی خو نو هغه خپل دغه دونه لوړ کړی دی دغه د دوی مغروري او تکبري به د دوی په غاړه کې ولویږي لکه لویدلی چې ده زه به وروره ځان ته یو تاریخ جوړوم دا د ده د پاچۍ خلک ولې د ده روان دي که ده وروره دا خپل دغه پر مخ بوولی وای دا دې پر وخت دا وخت د دی په حکومت کې هم دی نو خو باید چې د ده سره نورو خلکو هم شمولیت کړو خو هغه خپل خلک د هرې وسه ټوله روان دي نو په دې اوس خلک حقیقت غواړي صاحب دا د خلکو وروره دغه د پخوا دور ولاړی د خلکو سترګې رڼې سولې د جدید دور دی د میډیا دور دی دا هر یو هغه حقیقت وروره معلومیږي چې وروره د زموږ ملایان کوم رول په دغه خطه کې لوباوي او یو ربیع والی جهاد دی جهاد دی جهاد دی د افغانستان په حواله چې پر ده سخته راغله دلته یې ویل فساد دی نو زه دغه د افغانستان خلکو ته هم دا مشوره ورکوم بله ورځ هم ما دا خبره وکړم چې وروره په دغه نامه چې وروره که ستا د خوا راځي که د دې خوا درځي دغه خېټه ورزیاته وګرځوئ دغه پښتون نور مه تباه کوئ د دغه پښتانه بچان د دې مستقبل کېدای شي بیا موږ تاریخ مات نه کړي نو د دې دپاره باید چې هر یو خپل د ضمیر په عدالت کې ځان ودره
لالا یوسف خلجی تاسو وایست تاسو اکثره په دې مجلسو کې دا ذکر کوئ چې تاسو وایست د ژوند دوې برخې لري دی ښه اړخ دی لیدلی دی چې سړی ښه کوي ښه کارونه کوي او بد اړخ دی هم تلدلی دی او چې تاسو کله په بدو کې واست تاسو بدي وله او په بدي کې بیا ظاهره خبره ده چې هر بد کار سړی کوي دا راته ووایه چې تاسو په خپلو سترګو څه شی ولیدل احساس مو څنګه کړه کومه د ژوند ښه برخه او بده برخه دا کله لږ موږ اوریدونکو ته ووایه
حقیقت خبره خدا شده خدا غا خپل عیب خلق نه بیان خبر ال زبه بیان کم دغه بدی یعنی بد نو په بدی کې چې سړی راځي اتمن په نور کارو په بدو کې مراجي
د ټولنې په نور بدو
په نور کې مراجي نو هغه انسان بیا د داسې څه د احساس کمتري شکار چې بس ځان داسې جلا جلا ور معلومیږي د ګونده د یوازې یوازې ور معلومیږي نو چې کله ما ته دغه احساس وسو چې یاره دغه ځوند دا د بدۍ ځوند یوازې ځوند دی
دا یوازې به څنګه درته احساس څنګه درته وسو څه شي دې ویل دلته
یو ځای دغه و خدای مو دې هغه خلکو شکر دې زما دوستان دي نو یو څه بدنیتی ورسره و نو زه چې پسې ورغلم هلته یو سپی په نالۍ کې په اوبو کې پروت و یو کوچنی راغلی دا سپی په ډبره وویشتی سپی څه نومېږي هغه خلکو ځینې منډه کړله کالي چې کالي را مرداره یې نو زه چې چا ته ولاړ ولم هغه چې دا کلاشنکوفونه ولیدلې ده دا کلاشنکوفو یې منډه کړله نو ما ته یو احساس را پیدا شو چې ښه ده دا مردار سپی خلک منډې وهي کالي ځینې ګوري نو یوسف تم دونه بس چې خلک د څه منډه د څه وي یا نو ما د ځانه څه شروع وکړله چې څه زما بدنیتي و هغو ته کور ته ورغلم اپا مې ځینې وغوښتله چې څوک په ما ملامت و هغه د خدای د رضا دپاره ما معاف کړو هغه ټوله دغسې خلک چې زما وینه دې ورکړې او هغه بیا دی څښلې وای لکه روزمتي چې په روزمات شربت شي دا زما وینه بیا دی څښلې وه مګر هغه خلک نن ما ته تر رور تر زوی زیات عزت راکوي او زما په بغل کې را سره ولاړ دي او د امن د پاره په دامن د تاریخ د پاره چې هغه خپل په 200 بدی لګیا وو هغه و د امن د پاره د ورورګلوي د پاره ما ته چا وویل د امن جرګې کې چې تا خو ګرد ماران سره راوځي کړی دي یعنی دغه د کوم هغه بدیداران مشران دی راوځي کړي چې هغه دوه دوه سو مړی کړي دي. ما ورته وخندلې ما دا جدید دور دی، نن سبا د خلک ماران نسی زار ځنې باسي د کنسر دوای ځنې جوړي. زه د دې صد هزار باسم د امن تحریق د امن دوای ځنې جوړم. هغه دا دی ما ورته ویل دا ټوله ته چې راسي دا روان نسل به د موږ څخه پوښتنه کوي چې تاسو موږ ته کم معول را پرېښوئ کم دغم دا ټوله دغه موږ ته دغه ذمهداران چې سیاسیان و ځان ته وایي که د اسلام په نامه دي که د پښتانه په نامه دي که د بلوڅ په نامه دي د دې څخه به تاریخ پوښتنه کوي د دې څخه به درې څلور کاله بعد دغه د صوبې زبل انسانان به د دې ګروانې د عوام به لاس شي.
او لالا یوسف خلجي صاحب اخیرنی پوښتنه مې دا وغه دا چې تاسو دلته د رکشې اسوسیشن یا د رکشې د چکم اتحادیه د یو مشري هم تاسو کوئ، هغه ستاسو اتحادیه ستاسو د اسوسیشن څه کوي او د څه لپاره تاسو دا اتحادیه جوړه کړې؟
اصل خبره دا ده چې و د رکشو سره زما خپل هیڅ ذاتي تعلق نسته، نه کاروبار کوم نه رخشه چلوم. خو دغه د ښار کې دا ستړ انسانان چیرې ولاړ شي؟ ما سره خالي اته سوه ګونګیان دي، یوولس اتلس سوه مازورو تاسې لیدلې چې په دغه ګونګیانو مازوره ما د بلوچستان اسمبلۍ قبضه کړله چې ورکړي دغه د مازورو ته دغه خپله دوه فیصده کوټه چې دی اکې دی، ولې دا نه ورکوي؟ د مازورو پر دغه کوټه باندې روغ انسانان لګولي، دغسې د رخشو والا ستونزې راځي ستړې راځي. دا تقریبا څلوېښت زره انسانان ده دا کاروبار سره وابسته دي
په
کوټه کې خالي
ټول رکشې به څو وي؟ دغه
تقریبا دیارلس زره رکشې دي، نو د یوې مالکې بلې ډرایور دي په دغسې مسترانو کاروبارانو د دې تر مابین تقریبا د ورځې څلوېښت پنځوس ستونزې راځي. د دې مسایلو دپاره ما یو کمیټې ور جوړه کړې ده، هغه بالکل د دوی هغه ستونزې ورالوي. موږ د هر ستړې سړی موږ دغه دپاره د زړه دروازې خلاصې دي او دغه د خدمت دپاره موږ دغه خدمت کوو، موږ دا د عبادت په شکل کوو. خېټه مو ډکه ده، اروانو مړه ده، نو موږ دا وایو چې دا راروان نسل باید چې دا م ووایي چې یار هغه نن پښتانه متل کوي وایي پښه د خدای دپاره موږک نه نیسي، باید چې دا ثابته شي چې یو دی پښه یې وو چې خالی د خدای دپاره موږکان نیولي.
خدای دې وکړي.